لاره کې د ریموت بم حمله 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې پوځ وایي چې په ځوابي ډزو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جنوبي وزیرستان کې هم د بیت الله مسعود په مشرۍ د طالبانو سنگرونه د پاکستانی جټ الوتکو لخوا په نښه شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
دا حمله د یک شنبه په ورځ ناوخته هغه مهال وشو چې د پاکستان د فوز کاروان د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشانه غرلمۍ سیمې ته روان و چې په ریموټ بم ور برابر شو. په دې حمله کې د پاکستان د فوز لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره وایي د ریموټ بم تر حمله وروسته په کمین ناستو وسلوالو د دوی په سرتیرو ډزې هم کړې دي. په ځوابي ډزو کې 10 مخالف وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان احمد الله احمدي پاکستاني رسنوي ته ویلي چې د پاکستان په فوز دا برید د دوی د ملګرو لخوا ترسره شوی چې په ترڅ کې د ده په وینا د فوز 14 ارادي موټرونه تبا شوی دی. د پاکستان جیټل وتکو او هیلیکوپټرو د دې پیښې نه وروسته د شمالي وزیرستان ځینې برخې بمباري کړي هم دي، خو د تلفاتو کوم راپور تر دې ګړې خپور شوی نه دی. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره په عین حال کې خبر ورکوي چې د پاکستان توپیشتونکو هیلیکوپټرو او جیټل وتکو د جنوبي وزیرستان په کانیګورم، شاه عالم او رغزی سیمو کې د بیت الله مسعود د ملګرو سنگرونه په نښه کړي دي. د دغې بمباری په ترڅ کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوزونه د تیرو 3 ورځو راهیسې د ژغورنې د لارې عملیات پر مخ وړي او د تیرو 2 ورځو راهیسې د مخالفو په سنګرونو د پاکستان د هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوي دي. همداراز راپور لرو چې د ځمکې د لارې هم د پاکستان فوزونه د جنډولانه واڼه پورې د سیمې د تصفیه کولو په حال کې دي، خو د جنوبي وزیرستان د مرکز واڼه نه چار چاپیره په 10 کیلومترۍ کې سیمه د بیت الله مسعود د طالبانو په لاس کې ده. په جنوبي وزیرستان کې د سواد د عملیاتو د نږدې پای ته رسیدو پر مهال د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قواو قمندان جنرال ډیوید پیتریوس هم د یکشنبه په ورځ د پاکستان د فوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره کتلي. دواړو مشرانو د سواد او د وزیرستان د عملیاتو ترڅنګ په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه باندې هم خبرې اترې کړې دي.
د پاکستان روسي حالت له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې ایرانی چارواکو پرون د برتانیې د سفارت 100 ایرانی کارکونکو ونیول. برتانیې د ایران دا اقدام سخت غندلای دی. لبلې خو امریکا او اروپای ټولنې ویلي چې له انتخاباتو وروسته پر اعتراض کوونکو د حکومت له بریدونو سره سره به له ایران سره د دې هیواد د لانجمنې اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له فریدې هوټ سیفی څخه واورئ.
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس فارس راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د بریتانیا د سفارت 8 سیمه ایز کارکونکي نیول شوي دي. د اژانس په وینا د کسانو په وروستیو نارامیو کې د پام وړ ونډه درلوده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د شنبه په ورځ وویل چې 9 تنه د سفارت کارکونکي نیول شوي او یو شمېر نور بیرته راخوشي شوي دي. میلیبند چې په کورفو کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د اروپا د امنیت همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل د خپلو کارکونکو د نیول کېدو په اړه ډیر اندېښمن دي او د بریتانیا حکومت په دې اړه سخت اعتراض کړی.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا زورول او یو ډول زیاتی دی چې د منلو وړ نه دی. دوی زموږ د سفارت ډیر خواري کښ کارکونکي وو. دا نظریه چې ګویا بریتانیا په تهران کې په وروستیو 2 اونیو نارامیو کې لاس لري ټوله بی اساسه خبره. تر اوسه تر 40 ډیر کسان تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. ایران، لویدیز لوی قدرتونه، بریتانیا او امریکا په دې تورنوي چې د هیواد په چارو کې مداخله کوي. خو لویدیز وایي دوی د ایران په چارو کې مداخله نه بلکې د بیان د ازادۍ پلویان دي او ننګتري کوي. بلخوا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي سره لدی چې په ایران کې د انتخاباتو مشروعیت له پښتنې سره مخامخ دی، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د دې ادارې ور خلاص دی. اخوا بیا اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د حکومت لخوا د اعتراضونو له ځپلو سره سره د ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د دوام هیله لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا وویل اروپایي ټولنه نه غواړي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د نیولو پر اقداماتو انتقادونو ته به دوام ورکړي. سولانا چې پرون د ایران په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور پرانیستي پرېږدي. بلخوا د ایران د پارلمان د اسلامي شورا مشر لویدیست خبرداري ورکړي او ویلي دي چې ایران عراق او افغانستان نه دي. لاریجانی د خبري الجزائر ته د څلور ورځې سفر پترس کې کړي. هغه لویدیست ویلي چې د ایرانیانو دیموکراتیک او آزاد ژوند ته درناوی وکړي. ټاکل شوی چې د ایران شورا یې نگهبان نن د لانجمنو انتخاباتو په اړه خپل وروستی قضاوت اعلان کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت د ورځې لس بجې او اته دېرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، اوس د کابل چاپ ورځپاڼو خپرو شویو مطالبو ته کتنه کوو چې په دې ورځو کې اکثر مطالب د افغانستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په اړه دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه حمید مومند کړې ده.
د اراده خپلواک ورسپنه په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف پروانه مبارزه کې نو بدلون ته اشاره کړې چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتو لخوا راوستل شي. ورسپنه وړاندې لیکلې ده چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې د ستراتیژي بدلون یو اساسي اړتیا ده چې د بارک اوباما د ادارې لخوا راوستل شوې ده. د ورسپنه بل مطلب په افغانستان کې قانون مندۍ ته ځانګړې شوې او پکې لیکل شوې ده چې چارواکي باید د اړیکو پر ځای قانون ته زیاته پاملرنه وکړي. د پاکستان روان حالات او هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم د ورسپنه په مطالبو کې راخصل شوې دي. د انیس دولت ورسپنه هم په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف روانه مبارزې ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د تیر په نسبت په یو بشپړ بدلون سره نوي اقدامات باید په جدي توګه پلي شي. په ورسپنه کې د افغان ولسمشر او د برتانیې د دفاع د وزیر ترمنځ د لیدنې خبر هم خپور شوی ده چې پکې په امنیتي مسلو خبرې شوې دي. ورسپنه په جلا مطلب کې د انتخاباتو د امنیت لپاره روانه هڅې هم څېړلې او لیکلې ده چې له انتخاباتو نه مخکې امن ضروري ده. د ویسا خپلواک ورسپانه بیا د ګارډن په نامه د یو برتانوي ورسپانه د یو رپورټ په اسناد لیکل دی چې امریکا په افغانستان کې یو ځانګړي کاندید ملاتړ کوي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د نړیوالې ټولنې په اړه د افغانانو نظرونه خپاره کړي او لیکل دی چې افغانان په دې اړه سوړ احساس لري. په ورسپانه کې په افغانستان کې د پارلماني سیستم د جوړولو لپاره د ځینو کړیو په پروګرامونو هم تبصره شوې او لیکل شوی دی چې د افغانستان د اوسني سیستم پارلماني کول به هغه کمزوري کړي. د ورسپانه هم په پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه یو مطلب کې لیکل ده چې وزیرستان د طالبانو په خلاف د مبارزې اصلي ځای ده. د نخست نه دولتي ورسپانه بیا په افغانستان کې روانو جنگونو او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د طالبانو مقاومت ته په اشاره لیکل ده چې د افغانستان جنگ د ویتنام د تجربې تکرار ده. د ورسپانه بیا د نشي توکو په خلاف د روانې مبارزې په اړه په یو مطلب کې لیکل ده چې په دې مبارزه کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. په ورسپانه کې د راتلونکو انتخاباتو او د هغو د امنیت په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې د تیرو او روانو انتخاباتو ترمنځ زیات توپیرونه موجود دي. د اصلاح او هیواد دولتو ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړې دي. هیواد په خپله سرمقاله کې د اتو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په اشاره لیکلې ده چې په دې غونډه کې امریکا دا اعتراف کړی چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې ستراتیژۍ ناکامه شوې ده. خو اصلاح به په افغانستان کې د امنیت مسله راخیستې او لیکلې ده چې د افغانستان په امنیت کې ګاونډیان مهم رول لوبوي. او د ملي ارمان دولتي ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې د نشي توکو په خلاف د مبارزې د ستراتیژۍ د بدلون لپاره د امریکا د پریکړې هرکلی کړی او لیکلې ده چې امریکا او نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شول چې په افغانستان کې د جنگ د اوږدېدو یو اساسي علت د نشي توکو تولید دی. او په ورسپانه کې د ښځو ژوند ته هم کتنه شوې او لیکل شوی ده چې په بادغیس کې ښځې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې او د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې ژوند په شیبو کې د آزادۍ رادیو اونیس پروګرام خبريږي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
کمال استورانا
ایا مقصد در مقصد
استوره روی نسوی
چنی او دایو متن
دمو بلا
چاله جوړ
مازر چاته
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. د نن خبرونه مو د افغانانو یو داسې دود ته ځانګړې کړي چې له ډاله پرته نیمګړی ایسي.
مونږ څلور ډوله سارړو، یو طرف بل طرف مخته شاته.
دا مطلب به زه عمان نیازی او مخفی عزیزی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغان فلکلور پیژندونکو په وینا اتڼ د پخوانیو آریایانو ترمنځ په همدې بڼه چې اوس په افغاني قبایلو کې رواج دی معمول وو. آریایي ځوانانو په څڼې په غوړیو غوړولي، په څڼو کې به یې غرني ګلان ټومبل، په خلاصو میدانونو کې به یې اتڼ کاوه او په ډله به یې سندرې بللې. اتڼ بېلابېل حرکات او ډولونه لري. د افغانانو ترمنځ یې شکلونه د قبیلو یا سیمو په نامه مشهور دي، لکه د زدرانو اتڼ، د کاکړو اتڼ، د وردګو اتڼ، د سلیمان خیلو، اندړو او داسې نور. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې له لویه سره څلور ډوله اتڼ کېږي، خو ځینې یې شمېر تر شلو ډېر ګڼي. د کوټې پیژندل شوی لیکوال او فلکلور پیژندونکی سیال کاکړ یې د ډولونو شمېر 15 ښیلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع به راته ووایي چې اتڼ له کله راهیسې رواج شوی او ولې ورته ملي اتڼ وایي.
په آریایي دوره کې کله چې دلته آریایانو تشکل کړی، د نورو تشکیلاتو تر څنګ د اتڼ کول هم رامنځته شوي دي. ویدي سرودونه په خپلو متن کې اتڼ ته ګڼې اشارې لري، او هغه ځوانان چې اوږدې څڼې به درلودې او په ازاده فضا کې به یې په میدانونو چمنونو کې اتڼونه کول او د پښو ګردونه به یې آسمان ته رسېدل، دا په ویدي سرودونو کې په صراحت راغلي دي. نو د هماغه وخت نه په افغانستان کې په افغانانو کې دا اتڼ راپاتې شوی دی او بېلابېل ډولونه لري. او دا چې ملي اتڼ ورته ویل کېږي، دا په دې دي چې زموږ په هېواد کې ځینې دودونه داسې دي چې هغه په ټول ملت کې خواري دي. نو اتڼ د افغانستان په لویه برخه کې دود و، نو په دې اساس دا ملي اتڼ بولي، لکه څنګه چې افغانستان د بېلابېلو قومونو او د بېلابېلو سیمو ځینې دودونه او رواجونه ملي شوي. مثلا ملي لباس دا ټول هغه دي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ دي.
له ښاغلي رفیع به د اتڼ د ځینو ډولونو نمونه هم واورو.